په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړي کې بعد وزیر اعظم عمران خان په بیان د پښتانه قوم پرسته ګوندونو خبرګون، پیښور کې د ماموزو قبیله احتجاج، په بلوچستان کې د سیاسي ناقلاري او د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد لګول شوی احتجاجي کمپونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواښنا.
نمړه خبرونو سرټکی، ملت پالا سیاستوال وای د طالبانو تحریک د پښتنو بللو لوجه دی. وزیر اعظم عمران خان بخنه وغوړي. عوامي نېشنل ګوند د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړي. جرمني ته د کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې پښتون ملت پالو ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان بخنه وغوړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بلل دي. د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 12مه په ټویټر ولیکل چې عمران خان پښتانه له ترهګرو سره پړتل کړی دي، نو ځکه یې په اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی چې هغه بخنه وغوړي. مزدور کسان پارټۍ د اکتوبر په 12مه د عمران خان د څرګندونو خلاف په پیښور کې مظاهره وکړه. ویل چې پښتانه د ترهګرۍ ښکار دي او د طالبانو له لاسه ډېر غم یې لیدلی، نو ځکه د عمران خان خبرې بې بنیاده دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي دي چې د وزیر اعظم د بیان پر ضد به مظاهرې شروع کړي. عمران خان د اکتوبر په 12مه د لندن میشتې رسنۍ مډل ایسټ آی سر په یو مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میشت پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د اکتوبر په 12مه د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ اوږد ملاقات شوی او دواړه د دې ادارې د مشر ټاکلو په اړه همغږي دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې ویلي وو چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمیدی د پیښور کور کمانډر او بځای یې لیفټنټ جنرال ندیم انجم د دغې ادارې مشر ټاکلی دی. خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نه وویل چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ایس آی د مشر د ټاکنې پر سر او د پوځ او وزیر اعظم ترمنځ اختلافات دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان وایي د هغه په وړاندې د راولټ شوي تحریک ختمولو او سیاسي کړکیچ د حلولو کوښښ کوي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په کوټه کې خبر اعلان ته ویل دی د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ د ناراضه غړو کورونو ته ورغلی و او کوښښ یې وکړ چې هغوی خوشحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ 14 حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومتولي ناکامه ده او کافي ترقیتي فنډونه یې نه دي ورکړي، نو ځکه د هغه د لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک جمع کوي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د حکومت لخوا د ګرانۍ نه کنټرولولو پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. نن په سوات کې شوې یوې مظاهره کې د دې ګوند ځایي مشر ایوب اشاړي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید نرخونه سم کړي.
ډېرې نورې مسلې دي، خو دا ګرانی نن دا ده چې غریب سړی بالکل د تباهۍ سره مخامخ دی او درمیانه طبقه چې ده هغه غریبانان د علاج دوایانې نشي اخیستی، بیلونه څوک نشي ورکولی، څوک ځان له چې دی کور له رزق نشي پیدا کولی.
خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی دی. د دوی په وینا کوښښ کوي چې د احساس پروګرام له لارې د خلکو سره مالی مرسته وکړي. په پیښور کې په احتجاج بوخت اورګزو موضوع قام ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به ورشي. دوی د احتجاج د اکتوبر له 12مه پیل کړی دی. د دې مظاهره چنو مشر بلال دین اورګزی نن مشال رډي ته وویل چې په خپل سیمه کې د بیکوره شو خلکو بحالي، ښوونځي، سړکونه او هسپتالونه غواړي. دغه په وینا حکومت ورسره د دې کارونو وعده کړی خو عمل یې پې نه دی کړی. د پیښور پریس کلب مخې ته ناستو دې پرلتوالو ته په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي غازی غزن وینا وکړه او هلته مشال ریډیو ته وویل چې د موضوع د ړنګو شو کورنو سروې شوي او ضربه ورسره مرستې پیل شي. د جرمني چارواکي وایي د بیلاروس او پولینډ له لارې د اګست له میاشتې څخه څلور زره درې سوه کډوال ورغلي دي. یورپی یونین په منسک تور پور کړی چې د کډوالو زیاتېدلې د فشار د الې په توګه کارولي. د جرمني وفاقي پولیسو د اکتوبر په دیارلسم وویل چې د بیلاروس له لارې ورتلونکي اکثره بې اسنادو کډوال د ایران، عراق او شام وګړي دي. دوی په مشرقي جرمني کې برندنبرګ ښار کې ساتل کیږي. اروپایي اتحادیې تور پور کړی چې د بیلاروس واکدار الیگزاندر لوکاشنکا د کډوالو مسله له دې امله د فشار لپاره کوي چې د اتحادیې د 2000 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلي وروسته پر تنقید کوونکو د لوکاشنکا د رژیم لخوا خونړیو کاروایانو له وجې پر هغه بندیزونه لګولي وو. د اتر دې محله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر توړان دکړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې په خپل هغه بیان چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی بخنه وغواړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 28 د ریلوې وفاقي وزیر اعظم سواتی ته د کمیشن پر وړاندې د حاضرېدو نوټس جاری کړی. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري.
دې خبرې امکان دی چې موږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو، د پولو قبایلو ته وکړو چې اوس راپاسې زموږ د اورګزي مسله دی، سبا تاسو اسلام هم کېدی شي.
تاکل شوی چې پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اولسي غونډې وکړي. په اړه یو شنونکی وایي،
د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روانې دي نو دې هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدی شي زر انتخابات وشي.
په خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد لګول شوي احتجاجي کمپونو او اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره د مرستو په اړه هم ریپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې پښتانه قام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خفغان خودلې چې نوموړي د اکتوبر پر 11 له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخنه وغواړي. دوی وایي د عمران خان دا سرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترهګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې سرګندونو پر ضد مزدور کسان پارټۍ پرون په پیښور کې مظاهره هم وکړه او پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهره وکړي. خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخستل شوی. تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورٹ کې.
طالبان پښتون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او محسن دوړ په ټویټر لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګه اچولې چې د طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په شملې کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال اډو ته وویل د ترهګرۍ له کبله لکونو پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه او بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. دارسول حقوله چې په 11 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشتا میډل ایسټ آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله واله ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کوونکي پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 50 تر 50% پورې پښتانه دي. خو دې غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ، نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریه نه، بلکې د پښتون قوم پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو، نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ده ټاکلې، خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالمجی مسید په 12 اکتوبر مشال ډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابته کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه، بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قوم پرست ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا وویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته، نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. بل خود حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی سملی غړی اقبال اپریدی په 12 اکتوبر مشال ډوته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مننې او دا وایي د دسترخوان عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې پاره کې د غیرتمن قبایل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانی مبجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مبجو
د مشال پنوم
په درینی مبجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 28 د ریلوې وفاقي وزیر اعظم سواتی ته د کمیشن په وړاندې د حاضرېدو نوټس جاری کړي. اعظم سواتی 13 میاشت د سینټ ای وی کمیټۍ ته وینا پر مهال په الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلۍ او رشوت اخیستو تورونه لګولي وو چې د ستمبر پر 14 یاد کمیشن له نوموړي د تورونو ثبوتونو ورکولو لپاره نوټس جاری کړی وو، خو اعظم سواتی لخوا څه جواب ور نکړی شو چې الیکشن کمیشن ورته یو وار بیا نوټس جاری کړی. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف ګوند سینیئر نائب صدر او وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د اکتوبر په 28 دغه دفتر ته ورغوښتل چې د نوموړي لخوا په کمیشن د لګېدلي تورونو سپیناوی وکړي. کمیشن د ستمبر په 14 دوه وفاقي وزیرانو ته، چې یو پکې د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري او بل اعظم سواتی شاملو، نوټس ورکړو چې دوی په کمیشن تورونه لګولي نو د تورونو ثبوتونه دې ورکړي. د ډان اورسپانې د اکتوبر د 14 د یو خبر تر مخې د کمیشن سرچینو دوی ته ویلي فواد چودري کمیشن ته ځواب ورکړو او د کمیشن شپږ میاشتې موده د تفصیلي ځواب دپاره غوښتې وه، خو اعظم سواتی د دوی نوټس اګنور مانا هیڅ په پام کې نه راوسته. د پاکستان د آئین په مطابق انتخاباتي کمیشن سره د هایکورټ برابر اختیارات وي. یو څوک کوي سپکاوی وکړي او یا یې حکم ونه مني، د دغه تن په ضد قانوني ګام پورته کولی شي. یاد کمیشن اعظم سواتی ته هم د سینټ کمیټې په غونډه کې د هغه تورنو چې د رسنیو په خبرونو سواتی پکې کمیشن ته اشاره کړې وه ویلي داسې ادارو ته د اور ورته کړی شي او سواتی بیا زیاته کړې وه چې دغه ادارې همیشه د پاره په انتخاباتو کې درغلۍ کړې او رشوتونه اخلي ثبوتونه یې ترې غوښتلي وو. د اعظم سواتی دغه خبرې د ستمبر په 10 ډان اخبار رپورټ کړي دي او رپورټ کې راغلي. اعظم سواتی پکې زیاته کړې وه چې کمیشن پارلیمنت نه مزاق او یا مسخره جوړه کړې ده. مشهد ریډیو په پیښور های کورټ کې د انتخاباتو مقدمې راوړونکي یو وکیل علي عظیم نه د اکتوبر په 14 وپوښتل اګنور یا په پام کې نه راوستل په قانوني حواله څه معنا لري او آیا د دې لپاره بیا کومه سزا هم شته؟
الیکشن کمیشن چې چاله نوټس ورکړي او څوک هغه اګنور کړي انټینشنلی یا ان انټینشنلی الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې سړی تر پولیس امر وغواړي او دا مو سره اختیار شته چې دا هغه د ګرفتاری اډر هم ورکړي او دا ووایي چې یاره چې دا ګرفتار کړي او موږ مخامخې پېښ کړي. د الیکشن کمیشن د توهین اختیارات هماغه شان دي کوم چې زموږ د هایکورټ او سپریم کورټ سره دي. هغه الیکشن 2017 کې کنټمپټ آف کورټ آرډیننس بری کګنایز شوی دی.
الیکشن کمیشن د قانون 2018 د لسمه ماده تر مخه د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وي. یادونه ورده چې د یاد کمیشن او موجوده حکومت ترمنځ په بیانونو لانجی هغه وخت شروع شو چې د مارچ په 4 وزیر اعظم پاکستان عمران خان په خپل یو تقریر کې په کمیشن ټکونه کړی ویلی انتخاباتي کمیشن د هغه خلکو سره مرسته کوي کوم چې په انتخاباتو کې پیسې جوړوي. د مارچ په 15 بیا په ځواب کې کمیشن ویلی چې یو چاته په دوی اعتراض وي باید د ثبوتونو سره دراشي ګنې دوی د خپل کار ته پریښودل شي او برنه حق دی ور باندې تورنه ونه لګول شي. د وفاقي وزیر اعظم سواتی لړخه په څرګند ډول معنی میډیا او یا په سوشل میډیا خو د کمیشن د نوټس په حواله کوم خبره نه ده شوې. البته کمیشن ورته په تازه نوټس کې ویلي دي نوموړی دی د اکتوبر په 20 کمیشن ته په خپله حاضر شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې د حکومتي ګوند د ناراضه غړو له لورې د اعلی وزیر پر ضد د تحریک عدم اعتماد راوړلو وروسته په دې صوبه کې سیاسي ناقراری دوام لري. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ځینې غړو ویلي چې اعلی وزیر دې باید د روان بحراني حالت ختمولو په موخه د دې ګوند پارلماني غړو یو غونډه راوبلي. په عین وخت کې د بلوچستان اسمبلی سیکرټري ویلي د قانون له مخې د اسمبلی غونډه د روانې اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې باید وبلل شي. ځینې شنون کې امکان څرګندوي چې د اعلی وزیر پر ضد جمع شوی تحریک کې عدم اعتماد خای کامیاب شي. ایوب ترین نور حال را کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر چم کمال خان ویلی دی چې کوم خلکو زما په ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دی په هغه کې ځینې د اسمبلی غړي په اصل حقیقت نه دی خبر او اوس چې پر دوی باندې حقیقت ښکاره کیږي نو دوی فکرمند شوي دي. نوموړي د خبره د اکتوبر په 12 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې د تحریک عدم اعتماد برسیره به حکومت خپل کار روان ساتي ځکه چې سیاسي خلک همیش په هلو ځلو باندې یقین ساتي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې کومو ناراضه غړو ته زه ورغلم هغو نه یوازې ما ته هرکلی کړی دی بلکې هغو زما خبرې واورېدې او ما هم د دوی خبرې اورېدلې دي ځکه چې و ډېرو دوستانو ته د تصویر چپ اړخ ښکاره سوی وو چې لاره یې وه او د دوی مقصد څه بل و. نوموړي د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په دوو برخو کې د بېشلو خبره رد کړې او وویل چې کوم غړي ناراضه دي هغو ته ما زیات وخت او فنډ ورکړی وو. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړه چې کوم دولس غړو زما په ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دی هغه به اوس خپل اکثریت هم په اسمبلی کې ښکاره کوي. خو بل پلو ته د ناراض غړو ترڅنګ د حزب اختلاف له لورې هم ویل شوي دي چې دا ځل به د صوبې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخ شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیر راته وویل چې د صوبې د اعلی وزیر سره اوس اکثریت نه دی پاتې شوی.
اوس دا ناراض اراکینو په خپل دا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی دی. ډېر کوششونه په تېر یوه میاشت کې په دې ناراض اراکینو باندې وسو. ډېر غټ خلک راله هغه خلک راله چې هغه په بله معنا د استبلیشمنت دوی کښېنول په دوی هر رنګه زور زبردستي وکړه لیکن دا خلک ولاړو او دا دی دوی تحریک عدم اعتماد 14 کسانو دستخط کوي.
لیکن د حکومت زیاتره پلویان یا اتحادي جماعتونه بیا وایي چې په صوبه کې د تیری وی میستی رہی سے سیاسی بوریان یا کڑکیچ لعمل نه وازی د پرمختیا کارون تا زیان رسی دلی دی بلکی عدی خلقم د بیلا بیل مشکلات سر مخصوی دی پا دی ترس کی دا بلوستان دا گرد حکومت برخ او پا بلوستان اسمبلی کی دا اومی نیشنل گوند پارلیمانی مشر ازغر خان چگزی دا اکتوبر پا دیارلا سمنیتا و مشال دیرو تا وول چه دا یو غیر جمهوری عمل پا ذریعه اکثریت پا اکتلیت کی دا بدلولو حچه روانه دا
چه دا نه دا جمهوریت دا پارشه گره دا نه دا جمهوری دارو دا پارشه گره دا او نه دا مستقبل کی دا دی صوبه پر سیاست دا دی صوبه پر روایاتو شاه سراتا چوی تاسو تا معلومه دا یوه خواهت یو اکثریتی حکومت تی کولیشن حکومت تی چه دا هغه سر پا کم و بیش چلویشت یو چلویشت دا پینزه شپیتا پا تعداد اسمبلی کی اکثریت تی بلی خواهت دا درویشت پر بنیاد باندی دلتا اپوزیشن خپل کردار لری نو سوال دا دی چه دا درویشت پا کم صورت دا اکثریت خواندان کیش
دل دا خبره دا یادوانی ورده چه پا حکومتی جماعت بلوستان عوامی گوند که هغا وقت اختلافات را شکار اسول کله چه دسمبر دا میاستی پا چوارلسم نیتا دا الله وزیر پا زد دا از بختلاف للوری تحریک عدم اعتماد را غلی و که چه هم اغا وقت دا بلوستان گورنر دا از بختلاف دا غا تحریک عدم اعتماد دا تخنیکی غلطی پر بنسرت باندی بر تا واسملی تلیش دا ولی و او دا غا دول دا اکتوبر پا یولسم نیتا دا بلوستان دا حکومت سخ ناراز و چوارلس غلو خپل دا جام خلاف پا زد تحریک عدم اعتماد اوڑان دکری زکا چه دغه ناراض غړي وای چې د دوی پالکو کې ترقیاتی کارونه نه دي سوي او بیا په خاصه توګه چې کله دوی د حکومت برخه وو نو هغه وخت هم د دوی په میکمو کې د اعلی وزیر له لوري لاسوهنه روانه وه او چې کله به دوی د اعلی وزیر سره د لیدو لپاره ورتلل نو هغه وخت به هم د دوی سره اعلی وزیر نه لیدل خو اعلی وزیر چم کمال خان تېره ورځ یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او وی ویل چې دغه ناراض غړو ته هغه تر ټولو زیات وخت او فنډ ورکړی دی
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو اور عوامی نیشنل گوند خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د گرانی او بیروزګاری پر ضد احتجاجی کیمپونه لګولی او وایي چې د گرانی له وجې عام اولس ته سختو مشکلاتو سره مخ دی نو حکومت دې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه را کم کړي خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شوو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی خو کوشش کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي او اولس ته اسانتیاوې برابرې کړي په مینګوره کې لګیدلی یو احتجاجي کیمپ ته زموږ همکار نیاز احمد خان ورغلی او دا رپورټ یې پرې تیار کړی
د سوات بنګوري خار په نشاط چوک کې ګنشمیر د عوامي نیشنل ګوند ضلعي مشران د سړک په غاړه لګېدلي تنبوکي احتجاجي ناشته کړې ناشتې ته وار په وار عهدهداران د ګرانۍ په ضد تقریرونه هم کوي د ضلع سوات عوامي نیشنل ګوند مشر ایوب اشاړې وایي چې د پارټۍ مشرانو په فیصله دوی هم د حکومت په ضد احتجاجي ناشته کړې
ډېرې نورې مسلې دي خو دا ګرانۍ نن دا ده چې غریب سړی بالکل د تباهۍ سره مخامخ دی او درمیانه طبقه چې ده هغه غریبانان د علاج دوایانې نشي اخیستی بیلونه څوک نشي ورکولی څوک ځان له چې دی کور له رزق نشي پیدا کولی د هغې دپاره زموږ په ضلعي هیډ کوارټر کې هر ضلعي هیډ کوارټر کې نن دا احتجاج دی د اتو بجو نه د شپږو بجو پورې
احتجاجي کیمپ ننداری کوونکی شپېته کلن د خوازهخیل نثار احمد وایي چې تیرو دریو کالو راسې ګراني زیاته شوې عام خلق د مشکل سره مخ دی
د ګرانۍ ډېر بېتحاشا بوج راغی چې هغه عام سړی د برداشت نه نن سبا قابل نه ده چې هغه عام سړی برداشت کړي چې یو سړی په 300 روپۍ باندې گزاره کوي دا هغه نن په 1500 روپۍ باندې دا هغه د کور گزاره دا هغه نه کیږي نو اخر دا خلک بس کوي
د سوات سره تعلق لرونکی خبریال غبور خان عادل چې احتجاجي کیمپ ته رپورټینګ ته ورغلی وایي چې عام خلک هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه فریاد کوي ځکه خلک دغه احتجاجي کیمپونو ته ورځي
دا ګرانۍ یوازې په یو پارټۍ باندې نه ده خو د ګرانۍ نه عام سړی عام وګړی چې ډېر زیات متاثره دی او په کار دا ده چې حکومت هم داسې اقدامات وچت کړي چې د عوامو د هغې سنه سره ریلیف میلی او شي روزانه پیټرول یو کم مصنوعات چې دي یا د نور د استعمال کم شوي چې پای کې ډېره بېتحاشه د حکومتي پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبایي سملۍ غړی په ځله کې په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې ګرانی ټوله نړۍ کې راغلې ده او حکومت دغې لپاره هلې ځلې کوي.
کله مهنګای چې تاسو ګوره په ټوله دنیا ده کورونا دا دنیا بند شوی دا خلک چې یو کارخانه بند کی میاش نو هغه چې بیا میاش بعد کولای دا غوسه سیستمی خام خام د بچ پین کم کی کمه راغله پر روزګار کی کمه راغله سمره نوکران چې کار کوي هغه د پر هغه ډیسټربینګ پیدا شوی کور کې دا وو کمه راغله دا خو پوره دنیا بند و تاسو خپته راځي دریم کال لوان دی دیواز زموږ ملک نه دی ټول دنیا بند را او دا غي سره سره د منګای منګه بالکل منګم تسلیمو ان شاء الله تعالی مون په کارو شروع کړی دی دستي د خپل بابا بری قابو بیا مې
دوامین شرګون مشران وینا ده چګرانی او بیروزګاری دا وخت د ټولي صوبې لوی مسله ده ځکه دوی په ټوله صوبه کې احتجاجي کمپونه په دې غرض لګولي چې حکومت عام ولسته مرستې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د فوزي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي. د فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر د اکتوبر په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې د آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید د پېښور کور کمانډر او پر ځای لیفټنن جنرل ندیم انجم د دغې ادارې مشر ټاکلې، خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نو ویلي چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د آی ایس آی د مشر د ټاکنې په سر د فوز او وزیر اعظم هم نظر نه دي. نور تفصیل د ګوهر محسود په رپورټ کې.
پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی
دا خبر وزیر اطلاعات فواد چودھری دے اکتوبر پہ دولسمہ نیٹا بندے دے خبریالوں نے سرا پہ خبر اتر اکشے وکڑلے د وویلل چې د وزیر اعظم عمران خان او د چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ پمیان سے ڈیر خوجہ اور ڈیر شاہ تعلقات تھی. د اکتوبر پہ شپیجمہ نیٹا بندے د پاک فوج ترجمان ادارے آئی ایس پی آر یو نوٹیفیکیشن جاری کړلی چې پاغا کشیه لیفټننت جنرل ندیم احمد انجم نوای ڈی جی آئی ایس آئی وټاکلی، خو په بل طرف باندې وزیر اعظم عمران خان تر وسه پرا د دغه ټاکنې منځوري نه دوور کړی. د وزیر اعظم عمران خان د طرف نه د نوی ڈی جی آئی ایس آئی منځوري تر وسه پرا نه ورکول تا ډیر خلک په داسې نظر باندې کسي چې دا خو چیرې د فوج او د حکومت په میانځ کې څه خړې راوونه دي. خڑے حوالے سرا پا سیاست او پا علاقائی صورتحال بندے نظیر ستین کی افراسیاب خٹک مشال ریڈیو تا وہ ویلل
پاکستان کی اگر چی آئین چھتاری جنو لے سوادری اب یا کالا کچھ پاسوے ہو آئین باندے عمل پورا نرکی گی او دل تکی مارشال آگان عمران علی دی او آئین او قانون گر بچیا ہوئے دی نو زکا دادی دیرو اہمو پوسٹرو بارے چی خلق کو تکروری کی گی یا اعتماد لکی گی اگر کی مشکلات رازی نو تو اسی نی مشکلات بریائی تو کبھائی دا فوج او دی سیول خلق کو منز کچھ کم دے عدم توازن دے یا دے طاقت توازن برابر نہ دی تا دا اگر نا پیدا شوی شخڑا تھا اگر چی قانونی خبریم خلق گئی مگر حقیقت کی دا شخڑا دادا چی دلت کی چونکہ فوج یو طاقتور ادارہ دا او دلت کی حکومتیم کرے دے دیر مدی بوری نو اروی یو خود مختاری تلا سکرے دا او بل طرف تا چی کم سرے یا خزا وزیر اعظم چی نو آگوی غری چی آگوی دے دی حکومت سربراہی پلاس کے دا نو آگوی ہم غاری چی حکومت چرے یو زن وقتی دسوی چی قانون نمائی دے اجازت پر کئی مگر عمل کی بیادا دے چی جانے دا خیال دے چی آگوی نپختنا اول باید اسی نو دا یو شکر زما پر خیال کی حقیقت کی دے پاکستان کی چی اقتدار دے تقسیم شکم آئینی
د قانونی ماہری نے دعوی نہ دو چې وزیر اعظم پاکستان چې کلا دے ڈی جی آئی ایس آئی یا پدارنگا دے نور غاٹے عہدے بندے تاکہ نہ کیجی نو د اخی د منځری د پورا وزیر اعظم پاکستان ته سمری ورلا جلا شي او پاغه شه دا تجویز ورکړ دل شي چې په ددری کسان یا چلور کسان کښې ته یوکاس د دغه مشرۍ د پورا وټاکا د اکتوبر په شپږمه نیټه باندې آی ایس پی آر چې کوم نوټیفیکیشن د ډی جی آی ایس آی د ټاکنې حواله سره جاری کړی و په هغه باندې تر وسه پره وزیر اعظم پاکستان عمران خان هیڅ منظوري نه دو ورکړی چې دا تا ډیر ماهرین په داسې نظر بند کسی چې چیرې د حکومت او د فوج په میانج کښې حالات ښه نه دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. بشیر ګواخ به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
په پاکستان کې ځینو پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان دی پر هغه بیان بخنه غواړي چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللی دی. په دوی کې د ملي جمهوري غورځنګ، مزدور کسان پارټي او همداراز پښتون ژغورنې غورځنګ شامل دي. عمران خان د اکتوبر په 11 په یوه مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان وسله ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر فواد چودھری پرون وویل چې د ملک د جاسوسي ادارې د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم ترمنځ خبرې روانې دي او په دې اړه څه اختلافات نشته دي. د پوځ اماړیکو ادارې د اکتوبر په 6 په یو بیان کې ویلي وو چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر او په ځای یې لیفټنټ جنرال ندیم انجم ټاکي. خو په دې اړه د وزیر اعظم دفتر څه نه ویلي چې له وجې په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د ایس آی د مشر د ټاکنې په سر پوځ او وزیر اعظم هم نظر نه دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان نن رسنیو ته په کوټه کې وویل چې د هغه پر وړاندې د راولاړ شوي تحریک ختمولو او سیاسي کړکیچ د حلولو لپاره کار کوي. د نوموړي په وینا د خپلې پارټۍ د ناراضه غړو کورونو ته ورغلی او کوښښ یې کړی چې هغوی خوشحاله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ 14 حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومتولي ناکامه ده او باید استعفا ورکړي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د حکومت لخوا د ګرانۍ نه کنټرولولو پر ضد نن مظاهرې پیل کړې. د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شوو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هېوادونو په شان د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی، نو ځکه ګرانۍ ډېره ده. د جرمني چارواکو ویلي د بیلاروس او پولینډ له لارې د اګست له میاشتې څخه 4300 کډوال راغلي دي چې دا تر بلې هرې دغه مودې زیات کډوال دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوریدونکو، زو د پاتې ریپورټونو طرف ته زو د یو بل ریپورت طرف ته. د جی شل په سرمشریزه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شاوخوا 1 ارب یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان په تړاو د جی شل دا سرمشریزه پرون د ایټالیا په کوربتوب جوړه شوې وه. د هغه هیواد وزیر اعظم دا ایوا بریالی غونډه بللې او په خبره یې چې د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره هر اړخیز بحث پکې وشو. د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د تازه اعلان هرکلی کړی دی. له افغانستان سره د مرستې پر داسې وخت اعلان شوی چې په قطر کې د طالبانو د بارنو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ ایوا پلاوی له اروپایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جی شل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزې پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 ملیون یورو عجلو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څانګې بیا د 300 ملیون یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایي کمیسیون هیلمن دی چې په دې بشري مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی عمارت دغو کومکونو د افغانستان له خلکو سره کیږي او بې رایوز مرستې وي هرکلی کوي روڼتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول انشاءالله د غزای پورې اسلامي عمارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي عمارت مسؤلیت لري په بشپړ روڼتیا سره به دا مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشري مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشري مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشرې اورزلا وان دیرلین پرون په ویلامې کې ویلي که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی په ځنګړي ډول د ښځو حقونو ته د تروریزم د خپرېدو مخنیوي د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د ایران فوز مشر جنرال محمد باغیری د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د پاکستان په دریو ورځني سفر دی. دغه پلاوی چې د اکتوبر پر 12مه اسلام آباد ته رسیدلی د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره پر دواړه خیزه او سیمه ییز امنیت او ثبات خبرې کوي. په افغانستان کې د اگست پر 15مه د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته د ایرانی پلاوی دا سفر مهم ګڼل کیږي. دا چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ په کوم مهم موضوعاتو خبرې کیږي او په اوسنی وخت کې دا سفر څومره مهم دی احمد شاه اعظمی په اړه رپورت لري.
د ایرانی فوج مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي او یو شمیر افغانان پاکستان او ایران ته د اوښتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت ښه کول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترهګرۍ پر ضد جګړه ده. دا اجانس په خبره د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ییز ثبات کې د خپل رول لوبول په اړه خبرې کوي. د دفاعي چارواکو د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوړخیز او سیمه ییز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریک پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي او بلا بل واستوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز په امنیت پر دې سربیره به دواړه خواوې پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خیزه اړیکو او تجارت کې بهتري راولي.
پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریک پوله لري چې اوس ترمنځ د کټارو لګولو کار څه باندې نیمایي تر رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغیری له راتګ وړاندې د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغیری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پولې د امنیت او دوه اړخیز اړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنی پیښې ډیرې کمی سوي دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرتیری ځای پر ځای کړی دي.
پاکستان خپل جنوبي بلوچستان کې نوې اف سي کمانډ استابلیش کړی ده او فقط د ایران مرز لپاره دي او د دې تر څلور کلو کې ډېر زیات بدلون راغلی دی او
آصف دورانی زیاتوی چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته، بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړه خواوې د خبرو له لارې د هواري هڅه کوي. خو نوموړی زیاتوی چې په افغانستان کې دوستنې بدلون له کبله د ایراني پلاوي د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. د روان 2020 کال د اګست پر 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8 په افغانستان کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دي. طلعت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
دا چې د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره څه ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي، دا هر څه پر ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایراني او پاکستاني چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه به کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهترۍ لپاره څه ډول همکاري کولی شي.
پاکستان ته د ایرانیو پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 26 نیټه تهران ته تللی وو او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکو پاړو پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوه اړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبيله احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې دي د هدفي وژنو او درولو ډاډ ورکړي. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د خدماتو ترڅنګ د ژوند نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازي په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له حکومت سره یې خبرې روانې دي او دا چې د هغوی مسلې به زر حل شي. د طارق اورګزی رپورت.
په پېښور کې د ماموزو ولس لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي، هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي، د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ور نه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به بل ورځ د خبرې امکان دی چې مشاورت نه وروسته مونږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او مونږ یو داسې لایحه عمل هم جوړ کړی دی چې مونږ د ټولو قبایلو ته به وکړو چې اوس راپاسې چې زمونږ د اورګزی مسله دی، سبا تاسو اسلام هم کېدی شي.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو دپاره لامه موضوع لس سره د ملاتړ ونګانې کړي. عائشه ګلالۍ چې د هغې په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګلالۍ ډلې مشره ده ویلي دي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او مالي ګامونه ورته اخستل وي. په احتجاج کې په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر پر مهال ماموزو اولس ته ویلي دي دا مني چې په ماموزو کې د نورو علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی، خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سیمه کې به سرکاري سکولونه لا جوړېدو سره د اوبو درېس کې مونه لا سامې ترغلجو پرې د روډ تعمیر او نهري نظام ور برابرولو منظوری ورکړي.
دا هر اورګزی په ما باندې حق دی، ان شاء الله دا اخیری وخت پورې هغه د پرمنډه تړې و زده حکومت احسان یما او ان شاء الله دا لري فائدہ دا د علاقو ته ډیر سیدلیم دی مزید هم ان شاء الله رسول.
ما موضوع د برا اورګزو په حدودو کې راځي چې بګي بدو زل لسم کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورانه د خپل کورونو پر خودو ته مجبوره شوې. د عملیاتو تر مکمل کېدو وروسته په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کوره شوي ولس غږ وکړو چې خپلو کورونو ته ستانه شي، چې په دوی کې څه نه څه شپږ سوه کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شول، خو لوی شمېر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې میشتي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ویډیو نه ساعته خبرونه اوري. جمعیت علماء اسلام د اکتوبر پر 14 په پېښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسه کوي. یاد گند وای چې جلسې ته به په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ویناوي کوي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم به روانه میاشت د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې نورې ولسی غونډې هم وکړي. د چارو شنون کې وای په هیواد کې راغلي ګرانۍ او یو شمېر نورو سیاسي مسلو پی ډی ایم یو وار بیا متحرک کړي او غواړي چې د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار واچوي. خو د مرکزي حکومت وزیرانو په وروستیو کې ویلي چې دوی به خپل آئینی موده پوره کوي. له پېښوره د غلام غوث رپورټ.
د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د هلو زلو توندولو د اعلان سره سم یاد غورځنګ د اکتوبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې جلسه کوي، او د دغې نه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام لخوا رابلل شوي مفتی محمود کانفرنس ته هم په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو مشران رابللی شوي دي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل،
په 14 تاریخ باندې درزاق چوک باندې مفتی محمود کانفرنس کېدونکي دی. دې کانفرنس کې به ان شاء الله د مسلم لیگ مشر خاقان عباسی صاحب، د قومی وطن پارټي آفتاب شیرپاو خان او محمود خان چغزئی او اویس نورانی، ساجد میر صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب مرادی، تا چونکہ خالص جمعیت علماء اسلام پلیٹ فارم لا دیکھی گی اور مستقبل کے چکم پروگراموں نے شیڈول ورکڑی جاگہ دے پی ڈی ایم دی.
دا پاکستان جمہوری تحریک نہ دا پاکستان پیپلز گون او دا عوامی نیشنل گون دا وطل روستو دا یاد تحریک حلی زلی ترڑی رہا دا متاثر شوی، خو اس محال سیڑون کی پدے نظر دی چې په موجوده سیاسي حالاتو او د اقتصاد په برخه کې د حکومت د ناکامیو په وجه د حکومت په ضد د پاکستان جمهوری تحریک یو ځل بیا فعال کېدلی شي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
یو د میا شهباز شریف د اکټیو کېدل په پالیټکس کې اوسنه څه خبرو کې اغیله وقتی کامیابی ملاویدل، دویم خبر دا چې د حکومت او د ادارو ترمنځ چې دا کومه معاملې روان دي، نو دی هم د اپوزیشن زړه اوچت کړی دی چې کېدای شي چې دا راتلونکي وخت کې زر انتخابات وشي. نو که انتخابات نم کیږي نو د دوی د لاسه چې کومه لوبه وتی ونو بیا د دوی لاس ته راغی چې کم از کم دوی تقریرونو کې دوه درې خبرې خو کولی شي. په دې وخت کې په پاکستان کې د ګرانې صورتحال ډیر زیات خراب دی.
ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 11 نیټه په پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو د سربراهانو په کچا غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوی وي، خو دغه مهمه غونډه وځنډولې شوه او د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی دی چې د پی ډی ایم د مشرانو غونډه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه ترسره کیږي، او په دغه غونډه کې به د موجوده حالاتو په تناظر کې د حکومت په ضد تګلاره جوړیږي. پاکستان جمهوری تحریک په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو موجوده حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به خپل 15 کلنه آئینی موده پوره کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. سند حکومت د مرکزی حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د اوبو د ویش د 1991 زیږیز کال په لوزنامه کې باید ترامیم وشي. په مرکزی حکومت کې د اوبو وزیر مونس الهی د اکتوبر پر 11مه په کراچۍ کې یو غونډه ته ویلی چې د اوبو د ویش مسله به د مشترکه مفاداتو په کونسل کې پورته کوي، خو د سند حکومت وایي هغه کونسل د اوبو د ویش په اړه د پریکړې اختیار نه لري. نیاز علی خان رپورت راکوي.
د سند اوبخور وزیر جام خان شورو د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي چې مشترکه مفادات کونسل د اوبو په ویش په تړون کې د ترمیم واک نه لري. یو وایي چې هیڅوک نشي کولی چې په دې تړون کې یو ټکی اضافه یا کمی وکړي، او د ګټې شورا یا مشترکه مفادات کونسل واک نه لري چې ترمیم وکړي. د کال 1999 دغه تړون د 45 کال وروسته د ټولو صوبو په مرسته جوړ شوی و. موږ په هیواد کې دا ډیره بدبخته خبره ده چې د ارسا کوم کار دی، هغوی خپل کار نه کوي. دا له هغې وروستو چې د پاکستان د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر چودھری مونس الهی د اکتوبر په 11مه په کراچۍ کې د سند صوبی اعلی وزیر مراد علی شاه سره لیدل کړي، او بیا په یو غونډه کې د اوبو د تقسیم لپاره د کال 1999 په تړون په اړه د یو بل سره خبرې هم کړي. د سند اعلی وزیر ویان رشید چنه لخوا په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی مراد علی شاه ویلي چې سند حکومت له وفاق څخه د اوبو د ویش د 1999 په تړون کې د ترمین غوښتنه رد کړي، او ویلي چې د اوبو د ویش لپاره پخوانی تړون دی بشپړ ډول عملي کړی شي. په غونډه کې د اوبو د سرچینو مرکزی وزیر مونس الهی سن حکومت ته خبرداري ورکړې چې په مشترکه مفادات کونسل کې مرکزی حکومت په پاتې دریو صوبو کې اکثریت لري، نو دوی به دا اومني او د اوبو د تقسیم په تړون کې به ترمیم وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له څو غړو سره هم خبرې وکړو، خو د هغوی سره مو تماس ونه شو. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي
دا چې کوم 91 کې تقسیم شوی دی باغې باندې تحفظات هم شته، او اسې هم دا معاهده یا دا قوانین کلونه پس قتل پکاري چې کله پکې د ترمیم ضرورت وي چې پکې ترمیم وشي، او د اوبو چې کوم زمونږ برخه ده نورې شوبې زمونږ اوبو سوره استعمالوي، نو دا ویل شو چې تیر دیرشو کالونه د شپږ نیم سوه ارب روپو اوبو زمونږ نورې شوبې استعمالوي، او داغه قیمت یا آمدن مونږ نه راکوي.
بلخوا په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټی یا ارسا ویان خالد ادریس رانا د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي، او هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د ساينس د څانګې مشر ډاکټر ندیم حیدر وایي چې یوازې په تړون کې د ترمیم سره په پاکستان کې د اوبو کمی یا شخړې نشي ختمېدی. په کار دا چې نوي ډیمونه جوړ شي او د روان وخت لپاره اوبو جمع شي. په پاکستان کې انډس ریور سیستم ارسا په نوم اداره د هیواد ټولو سیندونو او موجوده اوبو د ویشلو اداره ده، او ټولو صوبو ته اوبه د کال 1999 د یوې معاهدې یا تړون د لاندې ورکول کیږي. په دې اداره کې څلور واړه صوبی استازي لري، او وار په وار هر صوبا د ارسا مشري کوي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. د خوست د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شوی و، 13 ورځ ناوخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د یادو سیالیو نندارې ته د خوست مرکز او ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي وو. د ټورنمنت تابعیا کوونکو ویل له دې لوبو یې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او ورزش ته د خلکو هڅول دي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست مرکز اړوند د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنت چې درې میاشتې مخکې پیل شوی و، د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. پایلوبې ته د لکڼو منتخبي لوبډلې او همت ټیم لاره موندلې وه، چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکنو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحید الله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
په دا ټورنمنټ کې موږ تقریبا شپږ ټیمونه موږ سره برخې واخیستې وه چې په دې کې د ننګرهار ټیمو لوبغاړي د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړی و. انشاءالله نن ورځ چې د فاینل ورځ ده چې د لکانو منتخب ټیم فاینل ته وتله ده او د نصر الله جان خدمت ټیمو فاینل لوبې ته وتله ده. نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاښ چې د نشه یي توکو نه لوس وخلي او ورزش ته مخه کړي.
د لکنو د ایوب خیلو د جبهې میدان پایلوبي ته د دې ولایت د مرکز ولسوالیو زرګونه نندارچیان ورغلي ول او نندارچیان به د خپلې خوښې لوبډله په چکچکو او غورځیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وایي سپورت د بشریت په منځ کې ګرانښت، مینه او یووالی پیدا کوي.
لوبې د انسانانو ترمنځ مینه، یووالی، اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغلته ډېرې کسان راغلي تماشې لپاره. د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه، دغه احساس، دغه مینه پیدا کیږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای، ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کیږي؟ دا د ملګرو، د یو بل د تشویق، د ملګرو، د یو بل د هڅونې په اساس دا کیږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په دې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه ده کړې، دا میدان یوازې د خصوص په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو د دوی نه مې غوښتنه هم ده او هیله مې ده چې موږ ته باید پوره توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیلو کې د ټورنمنټ د قربانو په استازیتوب یو تن سیمهوال ځوان سهار ګل د خوست او د نورو ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم، اتل ولید ته مبارک وي او خپل لوبډلې ته لکن منتخب لوبډلې ته داسي ایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت نو برخه نه واغه به لا خبره ده.
په خوست کې د رزمي ورزشونو سربېره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډي، د اندام ښکلا، هاکی، زغاستی، تیگه اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نوری لوبی دود دی او په دې برخو که ورزشکاران تمرینو نکوی. د خوست د ورزشی اداره د معلوماتو پر بنسټ د یاد اداره په چوکاټ کې څلور دیرش فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا څلویښت زره ورزشکاران په کې په منظم ډول سپورتي تمرینو نکوی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شي بیر رسیدلې دي. بشیر غوخت وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. په پاکستان کې ځینو پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دې پر هغه بیان بخنه وغوړل چې طالبان یې د پښتنو تحریک بللی دی. په دوی کې ملي جمهوري غورځنګ، مزدور کسان پارټي او پښتون ژغورنې غورځنګ شامل دي. عمران خان د اکتوبر په 11مه ایوي مرکه کې ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان او خبره ډله د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته په پاکستان کې میش پښتانه دي او د پښتنو یو تحریک دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشر ټاکلو په اړه د پوځي مشر او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ اختلافات نشته او هم نظرې دي. د هغه په وینا په دې اړه دواړو خواوو خبرې کړې دي او نظر به د دغه ادارې مشر اعلان شي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پوړاندې د راولاړ شوي تحریک ختمولو او د سیاسي کړکیچ د ختمولو کوشش کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلي څوارلس حکومتي غړو ویلي چې د وزیر اعلی حکومت ولي ناکامه ده او باید لرې شي. د جرمنی چارواکي وای د بلاروس او پولند للارې د اگست لمیشتې څخه 4300 کډوال ورغلي دي. یورپی یونین په بلاروس تور پر کړی دی چې د کډوالو زیاتېدلی د فشار د الې په توګه کارولي. او د هند په پریمیر لیګ شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن کولکتا نایټ رایډرز د دلی کیپیټل سره لوبه کوي. د پیښور په وخت 2 بجې په شارجه کې کیدونکي دا میچ هر چا وګټه هغه به د چنئی سپر کینګز لوبډلې سره مقابلې لپاره فاینل ته ووځي. فاینل لوبه د اکتوبر په 15 کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. له دې سره سم د مشال ویډیو د نننۍ 9 ساعته خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوئ نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویان بشیر ګواخ زموږ تکنیکی همکاره نودیرا او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. ښاد و آباد اوسئ.